موندلې لپاره که چېرته مو ووایي چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تأسیس شوې و، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 25مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسی احمدزی راپور لري.
د کوټې انتظامی مشر اسد بن اسد رسنی ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 25مه د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړی چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخونی ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي دروازې بندې کړې. د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشري لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د اکاډمي د اوسني مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي د ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویبپاڼو او موبایل اپ به هم ترلاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولې پخوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوې ده. د دې کتاب مؤلف آصف بهاندی او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقاله خبرې کړې دي. د شغلی بهان څخه به واورو چې دا کتاب نوري برخه هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت شو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا د مقالو لیکل څه وخت پیل کړ، باید وایم چې د ژوند د فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته پر تک سره، یعنی 2001 کال کې پیل کړی او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په 3 ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بسلاند کتابي لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټه په کار وي، زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمن دات دی ای
دا خو شاوخوا 4 کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي، دغه بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي، خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. سمه چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو، هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهان صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي، دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي، باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي. یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی و، یا به د کوم مقدار لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا 2 فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهان میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی گل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي. خو له بي خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي تشل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خبره شوه. دا روایتونه دي چې د کالدی پونوم یو شپون د کافي ونو د میوه په کمال پوشو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یوړ، او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پاتې کېدو په خاطر کافي تشله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیه خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18مه پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري، او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړې کافي ځانونو ته جوړوي. خو کافي له لویه سره که یو لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس 15 کاله مخکې په کابل کې کافي شاپونه ډېر شول. نن سبا کافي شاپونه تر خوس ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. په خوست کې د دې کافي شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېرې شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافي شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د نمانځلو لپاره راغونډیږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي. د نورو هوټلونو په نسبت دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. دریم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نوې دروجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنې ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منزل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ دی ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو ځینه دي خپل ځینه دي مکس را وکړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریانرتي ولایتو په صدقه یې کوبل نور ځینرتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوسته شو بیا دغه پارکوته دغه سترې د کافي شاپو ترڅو خپل ساتره وو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمځای مسؤول عبید ژوند وویل
کافي شاپونو دپاره خلک ډېر ځوخه کې په اوست کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافي شاپونه دا ښه خبره ده. یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېرې شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوسته مو د کافي شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اوریده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کېږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې امله هر کال د می یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ، البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سباندې څلور کاله مخکې چې جمهوری نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بېلابېلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي، خو کېدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کېږي چای جوړېږي. خو په افغانستان کې تر اوسه لنورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي. د چای د چلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي، تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا، نن سبا افغانستان ته تر تور چای، شین چای ډیر واردېږي شي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتماً او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژمات مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي چی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادل معیار لوستي او په خپل ژغې آزادي رادیو د مجلې ته ډالۍ کړي.
می هم د ماشوم توپ سپیرو کوڅو کې ستاده کلو قدمونو خوږ आवाज اوریدل کیږي. حادثه روز زمانو د غرول شانه تک سپینه خوشبوئی ستاده لاسونو حس کومه. دیوالونو لا هم ستاسو سندره شوی پټ رازونه په سینو کې خپل ساتلی او د کور ټولی کړکۍ دی منتظرې. فکر مکوه چې لاړې، هر څه هیر شول. ته د ونو او د کوڅو په هر لویشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه سا تنفس کېږي. زمې لا په قدیمی او زوړ کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر مکوه چې لاړې، هر څه هیر شول. ستا سیره او کلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په بختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات د زمانې له قایدو او از غن تار څخه آزاد دی، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کوری بل شي، رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلې معیار څخه مننه چې دا شعر یې آزادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا پدې سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړي، جنت دستاوي. تکه جنت غواړي، جنت دستاوي. دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغۍ هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شودې او هغه سپین پیروي هغه روانې د شراب او ویالې هغه لمې یو ډک ډک پیالې هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار. تکه جنت غواړي، جنت دستاوي. ته ته جنت غواړې، جنت دې ستا وي، خو هغه سپېڅلې هورې درته بخښلی نه شم. ته که جنت غواړې، جنت دې ستا وي، خو په جنت کې به دې هوره زه یم، خو په جنت کې به دې هوره زه یم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبي عام دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
غورسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي. کوستر خو په نورستانی کې همدغه غورسی ته ویل کېږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سر تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتماً چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودې او ژوندۍ ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه د زموږ یو انانه دي. د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سره مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غورسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنمنټونه چې بار گزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کال کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړو. او څه کال چې هم موږ ویکتور انرژي د چې هغه امکانات سره برابر کړو. علامه طلوع تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غورسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غورسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلیده در رسامی پاړه وای انزورګری یو ډول چوپ هنر دی او چوپتیا د تفکر شبه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي، که څه هم رسامی په پنسلونو او مویکو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیشې صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شي او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي، یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښې کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښې لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمنی کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامي یې کړې دي که نه.
نوې کارونه شته خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیسته. یعنی دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشر کولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمنی کې ژوند کوي، یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نه سي وړاندې کولای؟
یو تقریبا د 15 کال کېږي د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کېږي. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده، چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړې. یعنی د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پانتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه کنندارتون وی هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وی هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیش؟
په دې سره ول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري رسمیت لري، دولت سره ست او دغه د جواز لري. زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور د ژباړ او د نشرات په برخه کې اوس مهال په د نشرات مسؤل یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړ په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دریزه به څه شي ځینې پوسټونه کې ځینې مواد برابري دي هغه پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي. مثال د مرکز پاڼې سیتي د میډیا پر مخ باندې ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې د نندارتونونو جریانونه شریکوي. مثال د مختلفو بهرنیو او داسې هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظه د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، اوسني ژوندي هنرمندان چې دې داب کې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
ترنک سب ستاسو شخصی کارونو تراشم تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږند دي خو لاري بیل دي په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو څنګه همدا څنګه
یو په دې چې د جرمني لهاري واقعي اثر مخ کېږم لهاري او برخورد سره مخ کېږم لپیخ سره مخ کېږم د مستقیم وطن را یادي هر ورځ دا پیښه جریان لري مثال په توګه ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډیر منظم یې ماته خپل کوچنیوال را په یادي او د افغانستان ماشومان را په یادي مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادي سما څنګه دوره تیر کړو د خلکو برخورد ګورم همدا مسایل را په یادي
دلته غو سوال داو اوس مثلا په رسم کې په رنگونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی دغه انتقالوي لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقالوي کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته رواني بیا یو خاطره در پزړه کې شي نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي په لشوري ډول ورسره مخ کېږي د دې لیکل مړه یادي وي ساده لیکم ټول د تیز تیز لیکم یعنی په دې کې کایا په غوسه نه کې دی ته زه ډیر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یاد لیکنی هغه اول ځل لیکل چې دا غله باید هنري وي ډیر تیز لیکم را سره نوټ کوم یا به سکورته ولاړم د کلمو ته پام کوم مثال افته کې یو ورځ ځینې تیرې خاطرې را ولم چې په و کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي نو بیا هغه ورته انتخابوم
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم تاسو ته تغییر څه ښکاري
کله چې د رسم د رسامي د کرکټر اړخ ته ځو موږ مجبور یو چې معاصر انځورګرۍ ته مخ کړو کنه رسامي کرکټر سره ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو عادي هنر ته راشو نو په دې کې یو هنرمن شیندلای کار کوي یو مشخص کرکټر نه یب کی معلوم یو مشخص لار نه یب کی معلوم او که چیرته معاصر انځورګرۍ ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کیږي پر هغه باندې مطالعه کیږي او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري یعنی هغه جریان پکې لري یو منظم حرف لري هلته موږ کرکټر جوړول مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له کوچ څخه ډېره استفاده کوم دغه د چرګ له کوچ څخه ډېره خاطره لرم دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی
وبخښئ دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه که په دې خبره کې څه توضیح ورکې سي اوریدونکو په پوس
د چرګ د پښې کیسه چې دا نو یو ځل مې کړې وه زه به پر دې باندې په ادامه به ورغږم چې ورسره
مهرباني
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوم مثلا چرګ څخه کوم هدف چې ما خسته د دې استقامت ده په دونه واړه سر باندې په دونه کم مازغو باندې د دا هیڅ لري سیزما زرا لوی سوي چیرې ما یا مثلا زما ځای چیرې ده او بیرته ورته زرا وګرځي ما خپل ځای ته زرا وګرځي دا مات په ځین کې دا افغانستان د سیاسي مسایل راګرځي چې دوی وایي تر اوسه پورې لا هم د خپل فکرونو د پخو پړې نشکې یو خپل ځای ته نه راځي نو په دغه اساس باندې اوس یې هر چیرته د چا په کار کوم هم
ترنک صاحب دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي څه فکر کوي چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یو رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړي ده تاسو د رسم لیدونکي به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې که چیرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي په صورت کې سخته ده خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي په صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی په پوهېږي که نه هغه لیدونکي چې دته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرګ پښه دلته څه کوي دلته
اوبر شي دلته اوس للو يسره په ادبياتو کې مثلا د سمبول موجوده اغه لیکوال خلق کړی وي او کېدیش چې څوک په پوینسي لیکن نقش وی په غا اثر کې سی ولید هغه شی تاسو د چرپ د پښو پر رسم کې سی په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړی اغه نقش پریشتي نه
یعنی
خپل د چرپ د پښه رسم نه 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 نقش مطلب ده چې یو سمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په مغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سمبول کاری سمبول مثلا یو څوک چرپ په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهومی استقامت مفهوم ترې واخلي دا په مغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی بل ډول دا دی چې د استقامت مفهوم په مغه لیکنه کې ځای په ځای کوي تاسو څه کار سره کوي
ځکه چې د مثلا په انزورګرۍ کې پورتریټ وی یا مثلا د چیري انزورګرۍ یا مثلا یو بل تخیلي انزورګرۍ وی چې کومه کې فیګور داخلي فیګور د انسان پورا بدن سي یا د جنو نورو شانو کامل تصویر وي هلته د مثال کې پښې او لاسونه پکې راځي د عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې راځي هغه د بهترین ځای چې د چر په خط کې وکړم ځکه دا یو ازادي پکې لرم او مثال ونی دی د ونو پانی د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې سره دی چې ونه مادمیږي چې دا ونه ده او دا د چرګ پښه په دوه ځایونو کې په تکرار کې راځي
دلته بیا لیدون کې دا درکوي چې نو ولې ونه له چرګ سره څه یا د انسان پښې ولې د چرګ دی هغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې پښتنه په ذهن ته راغله بیرته خاطره صریح بیان دی که چیرته خاطره څوک د سیولی کی لکه خاطره سیوینی نو خوند زیاتی شي لکه رسم سیوینو په خاطره لیکنه کې مدغه اړخ تور پام سیوی دی ور پام ورته کړی ده
په خاطره کې شیبر صاحب یعنی دا اړخ تما د خاص پام نه کړی یعنی واګه کومره ده چې هغه څه چې ما دې 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 کته دې مې دې هغه مې راټول کړی
دغه خاطرې دا ډول لیکلې دي لکه څوک سي یو فلم ګوري لکه څوک سي ترنک پکې ګوري سي دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شی دغه سي احساس کو هغه شی دسه احساس کو او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده مثلا وینا تشته وای ما د کافی دکان ولید د کافی دکان یې شایسته جوړ کړی او دا شایسته ته معلومه نه ده چې څه ده لیکن کچيري د دغه دکان د رقم انزور هغه کړی وي د دې دکان په اړه کې معلومات د سر کړې وي د کافی دکان مختمه سپشمه وتخنې دي او د کافی بوی مې احساس کو او بیا لیکي چې چراغونه پکې مړکېدل او بلېدل او یوشن چراغ ته ودرېدم دا بیا د ستل ک رسم او خلق د خاطره احساسوي تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډېر زیات
بل
تصویري خو چې زما مشه تصویر نه یې پکې په صورت کې مستون کې فن نسیږي اخستای په خاطرو کې چې زما مثال خوښنه یې سوای ما یا مثلا په کوم ځای کې ډیر زیات خپه سوای ما یو مرز پر ذهن می ډیر فشار راغلی یا مثلا په کوم ځای کې می ډیر خندلې دي هغه ټول کران غړم او رنګ وښتې دي
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري رنگونه لري دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري کنه تخته لري نور نمانه مانه دسته څه لري خاطره لیکل اغه لري کلمات لري په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات سي بیا للیدوسي زما مطلب دا و یعنی کچيري تاسو یې سه مخکې د کلمات اشاره مثلا ډیر مزر پتانګو دا د تر دې شدا ده چې ولیکې چې کړکۍ ته ودرې دم پرده می کاش کړه پرته می پرده بند کړه څنګه په خاطرو کې مودغه شان ته پام کړه
علیکم کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلې دي چې مر سپسي او ام سي دا ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه مګر دا چې ولې مې کلیکلې دي یا ولې دا ټیکټ چې اوس تاسو را پام کو یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل مثال دا چې وایم یو اماتور انزورګر ده یو اکیډمیک ده کنه زبا په خاطرو کې دسی وای ما زه د خاطرو په برخه کې اماتور یم ځکه ما ادبیات لوست نه دي البته د اماتور انزورګر سی ده دا هم ډیر په تخنیک کاروي یعنی د هغه ټول مسائل کې کاروي د مثال رنگونه پر خپل ځای وکاري که کایسته کمپوزیشن ورته جوړي ټول مسائل ورته جوړي خو دای نه ځینی خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي یا دغه اړخونه ما ولې فکر اخیستی دي
له اقبال ترنک څخه مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ اوسادي راډیو مجله ران غاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم په مخموشه
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته
ګس په سودې کام په سودې سوداګر سوداګر ګس په سودې کام په سودې سوداګر سوداګر تلپ سودې باپ سودې سوداګر سوداګر ګس په سودې کام په سودې سوداګر سوداګر سودے سوداگر دملک پگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسودے سوداگر گس پسودے کام پسودے سوداگر سوداگر جنت دمستورو بہواس کے دمستے انجام پسو دے سوداگر دے یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسود سوداگر گس پسود کام پسود سوداگر 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 کسب سودے کامپ سودے سوداگر سوداگر تلپ سودے بامپ سودے سوداگر سوداگر کسب سودے کامپ سودے سوداگر ہے سوداگر